سلامونه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویاو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي و شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبه پر ورځ د اقرب په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. دې وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د اقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په دوه نیمو بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په نهمه یعنی د شنبې په ورځ دوهمه او د نومبر په یولسمه درېمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغه دا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کاولای شوې چې هغه کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسولای شوې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واوري چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي،
مکتب تعمیر نشته. موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم اخر اغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورنۍ مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1024 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیری ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کاولای شوې چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډیر غټ رسق دی چې زیاتره میرمنو په دومره سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوې دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیون امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه د ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
تاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوی ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بي سي تلویزیونی شبکې ورسته نظر پښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیک زای وای چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظر سره برابر ښکاری او له همدې کبله د دې په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې د انتخابات ډیر یو بیخي ډیر حساس مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستی نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان د نومبر په 15 یعنی نن څخه راي اچونه پیلوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټون کوي نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلې سیستم د امریکا راتلونکو جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استادې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولی الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ترای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څنګهواله؟ رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ پلوی سیستم پلی کیږي، یعنی کې یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 او یا ټاکنیز رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړیو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو خارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د عقرب په 13 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس‌الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولی وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو، پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناه او نورو اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپناه نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغو زده کوونکو مشران هم وایي ډېرې خونځي ودانې نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړې د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمکاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمکاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي خوانځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریک کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلی چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو د طالبان لخوا شپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولې د سمکنې ولسوالۍ کاروانګر وای سکالي د شولو فصلونه خ نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کاروانګر وای چې د تیر په پرتلې سکال شولو خ حاصل ورکړي او د دوی د کورنۍ اړتیاوې ور باندې سناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری، خو زمکه د شولو د کار لپاره خې برابر دي او حاصلات هم خوي. د سمکنې ولسوالۍ یو کاروندګر علي خیل مشال را ریته ویل
شولې مکړې خې صحیح برباره دي، لوبیا مکړې صحیح وا نو د وسه پر منکاتي سوته د مله بل د مکړې نور به مونږ دي کړي او مانا مګراله شولې نور ملمیږي چې درې ساو مانا ورځي وا کډ باندې ساو مانا وکړي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې پیاوړتیا سره مرسته وکړي ترڅو له وی خو کاروندګر د پام وړ کرنیس پیداوار لاسته راوړي او ترڅنګ د خلکو اقتصاد هم سره ښه شي. په سمکنې ولسوالۍ کې یو بل کاروندګر حاجی سایل خان ویل
موږ څنګه داسې وي دولت موږ څنګه کوم مسی یا کوم داسې وي چې د برخې د موږ څنګه کوم کوکی دا کې دومره به نور د حاصلات زپاشي ځکه زپاشي چې اگر شي مکمل کنه اوس شي چې کوم مصرف وکي یغه مره به پاسل دانات زپاکي کدا سوي چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه په پونه غریب وته نو شي.
په لویه پکتیا کې خلک په ورځنی ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره ګټه اخلي. کاروندګر وای سکال د سمکنې په غوسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچه په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنې اوسیدونکو سید خان وای
سکالو بډیر زده شولې هر دي کې خپ پریمانی شوی دي کوته ډنډي پلاو شوی مخکې ډنډي پلا نه دي شوی دا پته میدان خولي پلا دی وړي پلا نو سکال ته سالات ډیر خدي مخکې مدا جوړ مون بکړه یا کورخه مرخه خدمه غنه کړه لکه دا شوله چې کومه کی او دا غډیره کی حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي ترڅو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګه سروي کړی تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي خو د سکه لپاره زیاتوالی پکې راغلی. تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیر کلونو ته ډیر ډیر حاصلات ورکړي دي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې ځمکې ډېری اوبه ولري کرل کیږي چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجي د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهور دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د هیران خپل پاکستان کړی ده. د ارشپه په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزې دې ته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچ هم نشي راوښتلی. دې په خبر دی ک افغانان د ایران پرېږدې راواوړي دا په ایران به خپل پلچ شي. د زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران به خپل پلچ شي افغانان ته بازارې کې چې راسي. دا پیښه چې سوي ده دا ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200 300 کس نور دي.
سلامونه نه کې اله نو مینه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د ایز د شار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. د دې بس خاص ته اوسې دي پښتون دي اوسې باید ملي ماتم اعلان کړي.